درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه وساز ماجملن سلامونه ومني. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه د تایر روشن په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبي یعنی لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري د رادیو لاري په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفدو لس شپږنوي اوریدل شي. په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لاري بیا نو چیر شي ریس موږ د ویب پاڼې لاري نه وځد چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ په ویب پاڼه کې تازه ریپورتونه خبرونه لا تفصیل عکسونه په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شي. ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼې پاته ده. دا نور کله پثیر دا نن خبرونه هم لا سهرنی نیم ساتیا خبری مجلې پیلو. په سر کې هم دا مهمه خبرونه سر ټکی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرو اندېښنې او پوښتنې راپورته کړې دي. د بادغیس ولایت چارواکي ادعا کوي چې طالب وسلوالو په یوه حمله کې د کمانډوز ځواکونو یو سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي دی. او چینوي په دې هیواد کې په څلور ساعتونو کې 240 کسان مړه شوي دي چې په کرونا وایرس اخته وو. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرو اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي. د کمیسن د دوشنبه په ورځ طالبانو او افغان حکومت او امریکا ته په یو لیک کې ویلي چې د 5000 طالب زندانیانو فهرست له دې کمیسن سره نه دی شریک شوی. اعلامیه زیاتوي چې ټول افغانان حق لري د سولې د بهیر په اړه معلومات ولري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسن اعلامیه په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تمه لري افغان حکومت د بین الافغانی مذاکراتو تر پایل مخکې د طالبانو 5000 بندیان خوشی کړي. افغان ولسمشر د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې بین الافغانی خبرو تر پایل مخکې باید د بندیانو راخوشي کېدل شرط نه وي. دا چې د بندیانو په اړه د افغان حکومت دریس تغییر کړی کنه د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل
په دې موقف کې تر اوسه پورې کوم تغییر نه دی راغلی. بندیانو د خلاصون مسله مهمه ده چې پر هغه باندې د افغانانو په منځ کې خبرې وشي، خو د هغه تر څنګ مهمه ده چې د پاکستان سره طالبانو د اړیکو په اړه وضاحتونه ایجاد شي. د نشه یي موادو په مستقیم قاچاق او تجارت او کرنه کې د طالبانو رول او د هغوی موقف مشخص شي، او همداراز طالبان موافقه وکړي چې یو دایمي قربان تر هغه وروسته کېدلی شي. د جرانو مسله باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مذاکرات کې بحث وشي.
د شنبه په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوي تړون کې راغلي چې امریکا ژمنه ده د اعتماد رامنځته کولو په هدف له ټولو اړوند لورو سره په هماهنګۍ او تایید د بندیانو د راخوشي کولو لپاره پر یو پلان کار وکړي چې په نتیجه کې به د مارچ 13 د طالبانو 5000 او د مقابل لوري زر بندیان راخوشي شي. بادغیس ولایت چارواکي ادعا کوي چې طالب وسلوالو په یو برید کې د کمانډوز ځواکونو یو سرتیری وژل شوی او یو بل سرتیری ټپي شوی. د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني له ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل طالبانو د دوشنبه په ورځ د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د کمانډوز ځواکونو پر پوستا حمله کړې ده.
با سره عملیات طالبان دو تن از منصبین کماندوی
دوی د طالبانو د حمله په نتیجه کې زموږ لسرتیرو یو وژل شو او بل ټپي شو. په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو ځای مشر خپل کسانو ته امر کړی چې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو خپل حملو ته دوام ورکړي.
بالا مرغاب سره افاد شوم نه بدون کې عملیات
پوری تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي افغان ځواکونه په دفاعي وضعیت کې د ښاغلي خالد په وینا که طالبان حمله وکړي افغان ځواکونه به ورته ثواب ورکړي. د تاوتریخوالي کمولو بهیر د جمعې په ورځ پای ته رسیدلی. د خوست ولایت چارواکي وایي په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د فوټبال په میدان کې په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي. د خوست والي ویان طالب منګل ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه په ماښام په چاودنه کې و کسان ټپیان شول. د خوست ولایت د عامې روغتیا رئیس حبیب شان ساری ازادي رادیو ته تایید کړ چې درې ملکیان وژل شوي، خو د ټپیانو شمېر یې اته نه یاد کړ. د ښاغلي منګل په وینا چاودیدونکي مواد پر یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي. د زیاته کړ چاودنه په داسې حال کې شوې چې خلک د فوټبال لوبې د لیدو لپاره نندارې ته راغلي وو. د طالبانو ویان ولا مجاهد پرون ماخام پر خپل ټویټر ولیکل دا چاودنه په دې ډلې پورې تړاو نه لري. تر اوسه بلې کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. چین وای په دې هیواد کې په څلیرو ساعتونو کې 240 کسان مړه شوي دي چې په کرونا وایروس اخته و. د چارواکو په وینا هم درس په دې هیواد کې 202 نور کسان په دې وایروس اخته شوي. د رسمي معلوماتو مخې په دې وایروس اخته شوي نیم کسان بیرته روغ شوي. په جنوبي کوریا کې هم د دې وایروس 4000 شپږوی نوې پیښې ثبت شوي او په وایروس د اخته کسانو شمیر 4212 ته لوړ شوی. په سیول کې چارواکو ویلي چې د 4 نورو کسانو لمړینې سره د تلفاتو شمیر 22 شو. د روغتیا نړیوالې ادارې د مارچ په لومړۍ نیټه د یکشنبې په ورځ وویل چې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 6000 زیات شوی او په ټوله نړۍ کې شاوخوا 9000 نور په دې ناروغۍ د اخته کېدو له خطر سره مخ دي. د دوشنبې په ورځ ترکیې د سوریې ادلب ولایت ته اضافي سرتیری ولیږل. دا وروسته له هغې ده چې ترکیې د یکشنبې په ورځ په ادلب ولایت کې د سوریې دوه جنګي الوتکې وویشتې او پر نظامي هوایي اډه یې حمله وکړه. تېره اونۍ د سوریې په نظامي عملیاتو کې د ترکیې ګڼ سرتیري وژل شوي وو. د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو څارونکو په یو رپورټ کې وویل چې انقره او مسکو دواړو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو سره داسې عمل کړی چې جنګي جنایت ګڼل کېدای شي. وروستۍ جګړې د روسیې او ترکیې ترمنځ د مخامخ جګړې خطر زیات کړی. دوی تر دې ترنګلي وضعیت مخکې د سوریې په 9 کلنه جګړه کې پر مخالفتونو سربېره لا یو بل سره د جګړې د محدود ساتلو په برخه کې همکاري کوله. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. وړاندې به په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات تر سره شریکو. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي تمه کیږي چې په افغانستان کې به د تاوتریخوالي کمی دوام وکړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان له یو شمیر سیمو څخه پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. اخوا د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي طالبان باید په قطر کې له افغان پلاوي سره وګوري. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان دواخان مینپال پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له طالبانو سره به د افغان هیئت په خبرو کې د بین الافغاني خبرو د اجنډا په ترتیبولو بحث وشي. همدارنګه به دا هم واورئ چې ازبکستان د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له افغانستان سره د حیرتانو بندر تړلی دی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو، د ژوند رنګونه هم دراورو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اورئ چې برطانیې، جرمني او فرانسې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ایران ته د 5 میلیونه یورو مالی مرستې ورکړې ژمنه کړې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي تمه کیږي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمی دوام وکړي. اسپر دا خبرې پرون ناوخته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې له رئیس جنرال مارک میلی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړي. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد پرون وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې طالبان پر نړیوالو ځواکونو حملې نه کوي، خو د ده په وینا د دې ډلې حملې به د افغان ځواکونو پر ضد دوام وکړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو بهیر د فبروري په 22مه د شنبې په ورځ پیل شو او د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه نیټه پای ته ورسید او امریکا او طالبانو د شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې یوه موافقه لاسلیک کړه. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري. ملالۍ بشیر په اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي په افغانستان کې د هیواد د ماموریت اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه سي چې افغانستان هیڅکله د ترهګرو په خوندي ځای نه بدلیږي چې پر امریکا حملې وکړي. اسپر ویلي امریکا په تیرو 30 کلونو کې په دې برخه کې ډیره بریالۍ وه. د همداراز په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ او ویل موږ تمه لرو چې په افغانستان کې تاوتریخوالي کم پاتې سي. تر هغه وخته چې بین الافغاني خبرو ته رسیږو تاوتریخوالي به نور هم کم سي او په نتیجه کې به یې اوربند رامنځته سي. اسپر دا خبرې پرون ناوخته په پینټاګون کې د امریکا د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې له رئیس جنرال مارک میلی سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. میلی زیاته کړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک 2 ورځې وروسته د تاوتریخوالي صفر ته رسیدو احتمال نسته. د اسپر او میلی تر دې خبرې غونډې 2 ساعت مخکې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په ګډون یو شمېر رسنیو د طالبانو د ویاند ذبیح‌الله مجاهد له قوله راپور ورکړی و چې د دې ډلې او امریکا د موافقه لیک پر اساس طالبان پر امریکایي ځواکونو حملې نه کوي، خو د دې ډلې حملې به د افغان ځواکونو پر وړاندې دوام وکړي. تر دې یو ورځ مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل نسبی اوربان به تر هغه وخت دوام وکړي چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل سي. د امریکا او طالبانو په موافقه لیک کې د دغو مذاکراتو وخت د مارچ میاشتې لسمه د سه شنبې ورځ شودل سوې ده. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه پیل او د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه نیټه پای ته ورسېده. په دې وروستیو کې د خوست او بادغیس په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د امنیتي پیښو خبرونه راغلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل وایي تمه لري طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي. فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل
د طالبان جنگ نه مخکې جواز درلودل نه اوس دی، اوس مشخصا کله چې دوی له امریکایانو سره نور جګړه نه کوي هغه د جهاد بحث چې دوی خپلو جنګیالیو ته کوه هغه یې نور له منځه ډېرو څخه کول جنګ کوي یا افغان وژنه کوي هغه د قدرت لپاره د هغه جواز نه لري او د افغانستان حکومت او خارجه وزارت په ځل باندې په کلکه باندې درېږي. موږ هیله لرو چې طالبان نور خشونت ته بېرته مخه نه کړي، دوی د سولې لاره خپله کړي ځکه چې په افغان وژنه هغه د نورو په خیر ده او د افغانستان د ملت غوښتنه نه ده.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په دې هیواد کې د تاوتریخوالي کمولو لایوي اونۍ پشپړې دوه ورسته ویل په دفاعي وضعیت کې دي. د شاغلي خالد په وینا کې طالبان حمله وکړي افغان امنیتي ځواکونه به ورته ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي امریکا تمه لري چې طالبان پر خپل ژمنو کې ډیر جدي پاتې شي. د دوشنبې په مخستن د نړیوال ائتلاف یو ویان ډګروال سونی لګیټ د جنرال سکاټ میلر له قوله پر ټویټر لیکلي د تاوتریخوالي کمښت د مات جوړولو یو اقدام وو. امریکا زموږ د تمو په اړه ډیره واضح وه او تاوتریخوالی باید کم پاتې سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه لیک په یو برخه کې راغلی چې طالبان باید د القاعده غونډې ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا او متحدانو امنیت یې له خطر سره مخامخ کړي. په دې موافقه لیک کې همداراز راغلی چې امریکا ژمنه ده د اعتماد رامنځته کولو په هدف له ټولو اړوندو لوریو سره په هماهنګۍ او تایید د بندیانو د راخوشي کولو لپاره پر یوه پلان کار وکړي چې په نتیجه کې به یې د مارچ تر لسمې د طالبانو 15,000 او مقابل لوري 1,000 بندیان راخوشي سي. د موافقې له مخې ټاکل شوې ده د مارچ په لسمه نیټه افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل سي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د 15,000 بندیانو خوشی کولو تجمن نه دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ویل تر هغه وخت چې دا زندانیان نوی را خوشی سوي په بین الافغاني خبرو کې به ګډون ونه کړي.
په همدې هدف چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اجنډا وټاکل شي او په زمن کې د بندیانو د خلاصون په مسله خبري وشي، د افغانستان د حکومت یو شپږ کسیز هیئت د محل په دوحه کې دی. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي طالبان باید په قطر کې له دې افغان هیئت سره وګوري. دا ولسمشرۍ ماڼۍ ویان مرسیال د واخان مینپال پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل طالبانو سره به د افغان پلاوي په خبرو کې د بین الافغاني خبرو د اجنډا په ترتیب بحث وشي، خو دا چې تر اوسه د دوی ترمنځ لیدنه شوې او کنه ښاغلي مینپال په دې اړه څرګند ځواب ورنه کړ. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یو با خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه په قطر کې له افغان پلاوي سره نه دي کتلي. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند وایي طالبان باید په قطر کې له افغان پلاوي سره وویني. د واخان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د افغان پلاوي په کتو کې به د بین الافغاني خبرو په اجنډا خبري وشي.
د تماس ډله د همدې لپاره تللې ده چې د مذاکرات پر مار باندې د اجنډا مسایل ترتیب دا د طالبانو او د امریکایي لوري په غوښتنه باندې تللې ده. هر وخت چې دوی پر اجنډا باندې کار وکړي د اجنډا د اسلامي جمهوریت له ادرسه به مذاکراتي ټیم آماده وي. کله چې د مذاکراتو اجنډا برابرۍ دي طالبان ځان نه مذاکراتو آماده کوي باید ورسره وویني.
خاغلی مینپال دا هم وویل په اجنډا کې د بندیانو د خوشی کولو او تبادله موضوع هم شامل ده. خدا چې تر اوسه د دغه پلاوی او طالب استازو ترمنځ سر روان دي کوم لیدنه شوی او کنه خاغلی مینپال سرګند جواب ورنه کړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین بیا نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او افغان شپږ کسیز پلاوی ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوی. که هم خاغلی شاهین په غوسه توګه دا نه دی ویلی چې له دغه شپږ کسیز افغان پلاوی سره به ګوري او کنه، خو خاغلی مینپال وایي چې طالبان بل لاره نه لري او نه قتل د سولې د نه غوښتلو په معنا ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کونر ولایت د خلکو استازي نعمت الله کریاب وایي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د تضاد لوی لامل د طالبانو لخوا خپلو پلویانو او جنګیالیو ته دا ښکاره کول دي چې دوی لا هم افغان دولت په رسمي ډول نه پیژني.
هغو تعهداتو له مخې چې د خپلو جنګیالیو سره یې کړي، امتیازګیري به یوازې دا وي چې نړۍ ته وښیي او یا د مطبوعاتو د لارې د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې یو تشویش پیدا کړي، پرته له دې به بله امتیازګیري نه وي، ځکه دا هر څه له وړاندې نه پلان شوې خبره وه.
تېره اونۍ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې لیک تر لاسلیک مخکې افغان حکومت شپږ کسیز پلاوی چې د عدلیې د وزارت مرستیال زکیه عادلي، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقاف د وزارت مرستیال امین الدین مظفری او د بهرنیو چارو د وزارت او ملي امنیت شورا استازي او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل هم پکې شامل وو قطر ته لیږلې دي. مخکې تر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي وو چې دغه شپږ کسیز پلاوی قطر ته له طالبانو سره د اړیکو د ټینګولو لپاره تللی دی. ټاکل شوی چې د مارچ د میاشتې په لسمه له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دغو خبرو لپاره په قطر کې د طالبانو د استازو او استول شوي افغان پلاوي ترمنځ خبرې مهمې ګڼل شوي دي. د یادونې ده چې افغان حکومت مخکې له دې هم یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته استولی و چې طالبانو ورسره ونه لیدل او بې نتیجې بیرته راستون شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس پر راشدې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفیر الله ستنګزی ورته کتنه کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هوکړې او له افغانستانه د متحده ایالاتونو د سرتیرو د وتلو مسلې یو وار بیا د نړۍ د یو شمېر رسنیو پام ځان ته اړولې. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي ولسمشر ډونالډ ترامپ وازی کړي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي. ورځپاڼې لیکلي راتلونکو څو میاشتو کې به روښانه شي چې دغه معامله سولې ته د رسېدو یوه لار ده او یا د امریکایي ځواکونو د وتلو یو سیاسي پوښښ. د لیکوال په وینا ښه خبر دا دی چې د شنبې ورځې موافقه تر هغې ډېره ښه وه چې په سپتمبر میاشت کې تمه کېدله. د وال سټریټ جورنال د مقالې په دوام کې راغلي طالبانو په زرګونو امریکایي سرتیري وژلي او ډونالډ ټرمپ باید هغوی کیمپ ډیویډ ته نه وای وربللي، هغه څه چې ټرمپ په پیل کې غوښتل خو هسې ونه شول. واشنګټن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو د وتلو موافقه له ننګونو او خطر ډکه ده. د مطلب په پیل کې راغلي کله چې متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له طالبانو سره جنگ بندوي خورا تاریخي ورځ وه. د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې شاوخوا 1600 امریکایي سرتیري به د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د واشنگټن اگزامینر په لیکنه دا اوس د افغانستان په حکومت پورې تړلې ده چې څنګه د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره موافقې ته رسیږي او سوله کوي. ورسپانی لیکلی منتقدین په دی باور دي چې امریکا خپل افغان متحدین د اوربان له هیڅ ډول ژمنی او یا د سولې لپاره د طالبانو له تضمین پرته ځان ته پریښودل. په دوام کې راغلی کومه موافقه چې شنبه د امریکا په استازیتوب د زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب د ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شوه، طالبانو ته لار پرانیزي چې د امریکا له ملاتړ برخمن افغان پوځیان په وړاندې خپل جنگ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم ګواښ کړی چې که کومه بده پیښه وشي امریکا به بیا افغانستان ته ولاړ شي او په داسې یو قدرت به عمل وکړي چې چا یې ساری نه دی کتلی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو تر موافقې وروسته افغانان هیله مند دي، خو په عین حال کې ویرې هم په زړونو کې ځای نیولی. د 18 کلن حبیب الله بلوچ لمسای 13 نومبر په کابل کې پیو بریټ کې وژل شو. هغه لاس انجلس ټایمز ته ویلي سوله لوی هیله ده. د ښاغلي بلوچ په حواله لیکل شوی هیله لري چې د امریکا او طالبانو موافقه چاودنی او امنیتی پیښې ختم کړي. تمه ده بین الافغاني خبرې د مارچ په لسمه پیل شي، خو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د دغې نیټې په نږدې کېدو سره ننګونې هم موجودې دي. طالبان افغان حکومت په رسمیت نه پیژني او اخوا محمد اشرف غني چې د ټاکنو ګټونکی اعلان شوی عبدالله عبدالله یې نه مني. د ورځپاڼې په لیکنه ښاغلی عبدالله د ټاکنو پایله له درغلیو ډکه بولي، هغه ځان بریالی اعلان کړی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د دغو دواړو افغان مشرانو په اړه لیکلي چې دوی د مرکچي پلاوي په ټاکلو باندې دوه جلا لارې غوره کړي او دا پخپله له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې یوه معنی ده.
ازبکستان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له افغانستان سره د حیراتانو بندر تړلی. د بلخ ولایت سیمه چارواکی وی ازبکستان د دوشنبه په ورځ افغانستان نه هغه هیواد ته د مسافرو په ورتګ بندیز ولګو. خان محمد سیندی پاړه رپورت لري.
د افغانستان شمالي ګاونډي هیواد ازبکستان د دوشنبه په ورځ د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف له افغانستان سره د خپلې پولې د تړلو خبر ورکړ. د بلخ ولایت چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ازبکستان له لورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د حیرتانو د بندر تړل کېدل تایید کړل. د بلخ د والي بیان منیر فرهاد وویل:
په امروز کشور دوست ازبکستان مرز خود را بروی مسافرین
نن سهار دوست هیواد ازبکستان د افغان مسافرو پر مخ خپل بندر چې په حیرتانو کې دی د افغانستان له لوري د کورونا وایرس د ورخپریدو د مخنیوي په خاطر وتاړه. راپورونه چې موږ لرو هغوی ویلي چې د بندر تړل موقتی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ پاکستان هم د کندهار د چمن په سیمه کې د یوې اونۍ لپاره د افغان مسافرو او سوداګرو پر مخ د خپل بندر د تړل کېدو خبر ورکړ. د کورونا وایرس مثبت پیښې د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې ثبت شوې چې تر اوسه پرې د هغه هیواد په لسګونو زره کسان اخته او څه باندې 2000 یې وژلي دي. سره له دې چې اوس د دغه وایرس مثبتې پیښې د نړۍ په شاوخوا څلوېښتو هیوادونو کې ثبت شوې، خو له چین نه وروسته ایران هغه هیواد دی چې د یاد وایرس مثبتې پیښې پکې ډېرې ثبت شوې دي. د وروستیو خبرونو له مخې په ایران کې پر دغه وایرس د اخته کېدو له امله تر اوسه څه باندې 40 کسان مړه شوي دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له نیکه مرغه په هیواد کې تر اوسه پورې د کرونا د وایرس له یوې مثبتې پیښې پرته نورې مثبتې نه دي ثابت شوي. د دغه وزارت ویاند وحیدالله معیار ازادي راډیو ته وویل:
در مجموع در حدود 18 واقع مشکوک سمپل شاوردست که از او جمله
پټول کې د واوی مشکوک پیخو سیمپلونه راوړل شوی. لدی جملې نه 350 پیخې ټیسټ شوی چې 250 منفی او یوې په هرات کې مثبت تثبیت شوی او 30 نورې پیخې په لابراتوار کې تر ارزونو لاندې دي.
د بلخ ولایت چارواکو دا خبره رد کړه چې ګواکې په بلخ ولایت کې د کرونا وایرس یو مثبت پیخ څرګنده شوی ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ هغه کس چې په افغانستان کې په کرونا وایرس اخته پیژندل شوی د ایران لقم خار څخه د افغانستان هرات ولایت ته راستون شوی و. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د حیرتان د بندر په بندېدو اندېښنې ښیي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مخکینی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل: په سږل مریض کال کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه $1 میلیارد وه چې 40% له ازبکستان سره وه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
برتانیا، جرمنی او فرانسه به د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ایران ته 15 میلیونه یورو مالی مرسته ورکړي. دا درې اروپایي هیوادونه به د مالی مرستې ترڅنګ ایران ته لازم تجهیزات هم واستوي. ایران د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستو وړاندیز رد کړی. نور جزئیات له ملالی بشیر نه.
د ایران د روغتیا وزارت د کورونا وایرس لکبل 12 نوی مړینې راپور کړی دی. لدی سره د دې وایرس په نتیجه کې د مړو سوي شمیر شپږ پیته تل ورسو. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علی رضا رئیسی د کورونا وایرس لکبل د اوشت ځانی زیان په اړه داسې ویل:
ابتلای قطعی جدیدمون
زموږ نوی امر شي چې 523 نوی پیښې ثبت شوي او 12 نور کسان مړه شوي دي. په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1501 تل ور سوی دی. تر اوسه شپږ شپېته کسان مړه شوي او لږ مرغه 201 نوی کسان روغ شوي دي. د هغې شورا یو غړی چې د ایران ستر مشر ته سلا مشورې ورکوي هم په مړو سوي کې شامل دی. دا خبره د ایران دولتي تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور کړه. د نظام د مصلحت د تشخیص په نوم د دې شورا غړی محمد میر محمدی نومیده چې په تهران کې د کورونا وایرس له ناروغۍ مړ سو. هغه یو اویا کلن و. میر محمدی د ایران لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې د کورونا وایرس له کبله مړ سو. د ایران په مشرتابه کې ګڼ کسان په دې ویروس اخته شوي دي. دا شورا د ایران ستر مشر آیت الله عدی خامنه ای ته سلا مشورې ورکوي او د ستر مشر او پارلمان ترمنځ د منځګړي په توګه فعالیت کوي. د میر محمدی د مړینې خبر په داسې حال کې دی چې د ایران مرستیال ولسمشر معصومه ابتکار او د روغتیا مرستیال وزیر ایرج حریچی هم په دې ویروس اخته شوي دي. متخصصین وایي په ایران کې په ویروس د اخته کسانو شمیر شایي تر هغو ډیر وي چې چارواکو تایید کړی. د ویروس د خپرېدو له بیرې د ایران د بهرنۍ چار وزارت د دوشنبه مارچ په 2 نیټه آنلاین خبری کانفرنس جوړ کړ. د دې وزارت ویند عباس موسوی آنلاین خبری وکړي او ایران ته د امریکا د بهرنۍ چار وزیر مایک پامپیو د مرستې وړاندیز رد کړ. په همدې حال کې جرمني، برتانیا او فرانسې ویلي چې له ایران سره به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مالی او تجهیزاتي مرسته وکړي. دغو درو اروپایي هیوادونو په یو اعلامیه کې ویلي چې د روغتیا نړیوال ادارې له لارې به له ایران سره 5 میلیونه یورو مالی مرسته وکړي. ایران ته په ورکړل سویو روغتیایي موادو کې به د لابراتوار د معایناتو آلات او د ځان د خوندیتوب لپاره کالي او د لاسو دستکشي شاملې وي. په تهران کې د برتانیې سفارت ویلي چې د ویروس په خاطر یې له ایرانه خپل پرسونیل ایستل پیل کړی دي. دې سفارت ویلي چې یو شمېر لازمي کارکوونکي به یې په ایران کې پاتې وي، خو که وضعیت نور هم خراب سي د سفارت وړتیا به ډېره محدوده سي چې د برتانیایي وګړو مرسته وکړي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي تمه کیږي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمی دوام وکړي. اسپر دا خبرې پرون ناوخته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې له رئیس جنرال مارک میلی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړې دي. اخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرو اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي. دې کمیسیون د دوشنبه په ورځ طالبانو، افغان حکومت او امریکا ته په یو لیک کې ویلي چې د 5000 طالب زندانیانو فهرست له دې کمیسیون سره نه دی شریک شوی. په بادغیس ولایت کې چارواکي ادعا کوي چې د طالب وسلوالو په یو برید کې د افغان کمانډو ځواکونو یو سرتېری وژل شوی او یو بل ټپي شوی. دا خبره د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني ازادي راډیو ته کړې. د خوس ولایت چارواکي وایي په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې چاودنه کې 3 ملکیان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. چین وایي په دې هیواد کې په څلور ساعتونو کې 240 کسان مړه شوي چې په کورونا وایروس اخته وو. د چارواکو په وینا همداراز په دې هیواد کې 202 نور کسان په دې وایروس نوي اخته شوي. او د دوشنبه په ورځ ترکیه د سوریې د ادلب ولایت ته اضافي سرتیری ولیږل. دا وروسته لاغه ده چې ترکیه د یک شنبه په ورځ په ادلب ولایت کې د سوریې 2 جنگي الوتکې وویشتې او پر نظامي هوایي اډه یې حمله وکړه. دوستانو سمو کګلا ازادي راډیو ناوري په همدې سره د ازادي راډیو دا لومړنی نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. مخکې له دې نه چې اسما بل همکار سید سمیا عباس راشي د ژوند رنگونه ناورو.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
وعلیکم السلام، زما نوم محمد امید.
تاسو د سنگار توکو پلورنځی لرئ؟ څومره موده کیږي چې دا مو جوړ کړی دی او څه شیان پکې خرڅوي؟
تقریبا یو اته میاشت کیږي چې موږ دا جوړ شوی دا کاروبار کوو. دا تفلانه او دا زنانه سمساری بخشونه دي دا خرڅوي.
دلته ډیر زیات شیان دي چې تاسو یې خرڅوي. د سنگار توکي دي، د ویښتانو توکي دي، یعنی ډیر دا دکان ډیر په خپل ښکاری. درته وایست چې دا شیان تاسو له کوم ځای نه راوړی؟
مونږ اکثره شیان د لاور نه راوړو، ځکه هلته مونږ ته هغه کوي لږ ارزانه بیه تمامیږي ښه ده مونږ ته. خو بعض شیان چې هغه جینه نسته د ترکیې او د چین نه راځي، بیا د کابل نه هغه خریداري کوو.
ستاسو به ډیری دا مشتریان خزی که څنګه؟
اکثریت مشتریان زمون زنانه دی، خزی دی.
در تو ویاس چی و عادی خزه کلا تاسی ترازی او د سنگار تو کی در نه اخلی د سی په اوسط ډول باندې به 2 روپۍ مصرفوي؟
معمولا خزه خو سوق وایس جنجال لري، خو کورنۍ ټول جنجال لري. خو باز په اوسط توګه 2000-3000 داغنم پورته تر 15-16000 مون نه سودا اخلي.
سنگار تو کی تاسو نه اخلي؟
سنگار تو کی اخلي، باز خپل ماشومان ته هم دا شان اخلي. سنگار تو کا معمولا ډیر خز استفاده کوي، تر 15-16000 دا ټیټ تر 2-3000 پې مون نه اخلي.
تاسو ډول مشتریان راځي، ډیره خاریان راځي که اطرافیان راځي؟
والا دلته خو چون سه مارکیټ د سه لوکس جای ده معمولا د شاری خلک ډیر راضی ده اطراف خلک نه زکه چې دلته امن ده خلک چا من جایوی ده هغه جای ډیر خوخی کسه پورته قیمت امی هم د سه جایو ته معمولا راضی.
تاسو کله چې یو لوستي او خاري خزات استراشی او کله چې یو اطرافی خزات استراشی رښتیا براته وای چې خوشاله گی کمی ته یعنی د کمی نه ډیر زیاته ګټه اخلي.
والا ګټه خو د شاری نه اخلو زکه چې هغه پیسې داران وی.
تاسو خپل د سنگارتو کو نه استفاده کوئ؟
لگ لگ مثلا اطریات نه استفاده کو تاف نه او د جیل د ویختل خاطر استفاده کو نور خو خزینه ل خاطر دی.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه یو ځل.